یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. په دې خپرونه کې به واورئ چې افغان حکومت د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید ګلبدین حکمتیار د هغه وړاندیز پر وړاندې غبرګون څرګندوي چې د موقت حکومت جوړېدل غواړي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام خبرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالی محمد سالی چمتو کړي.
د امریکا یو عالی رتبه جنرال وایي چې امریکایي ځواکونه به د څو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شي. په پکتیا کې په پوځي عملیاتو کې دیارلس وسلول وژل شوي چې څلور تنه پکې پاکستاني اتباع دي. په رومانیا کې د رایې ورکولو د 90% مرکزونو د شمیرل سویو رایو د رسمي نتیجو پر اساس ولسمشر کلاوس یوهانس چې د اروپایي ټولنې پلوی ګڼل کیږي مخکښ ګڼل شوی دی. د امریکا د ګډو ځواکونو لیدرستیز وایي امریکایي ځواکونه به د څو نورو کلونو لپاره هم په افغانستان کې پاتې سي. جنرال مارک میلی له امریکایي ای بی سی نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره سو ویلي، تر اوسه په افغانستان کې هغه ماموریت چې له خاورې به یې ترهګر د امریکا پر ضد د حملې لپاره کار نه اخلي نه دی بشپړ شوی.
That mission is not yet complete.
تروسه دغه ماموریت نه دی بشپړ شوی او د دې لپاره چې دغه ماموریت بریالی سي، د افغانستان حکومت او د دې هواد امنیتي ځواکونه باید دا وړتیا ولري چې خپل داخلي امنیت په خپله تضمین کړي او له خاورې د هغو ترورستانو مخه ونیسي چې غواړي پر نورو هوادونو په تیر بیا متحد ایالاتونو د حمله لپاره کار واخلي. دا مهال شاوخوا 2000 امریکایي او د ناټو د غوښ ملاتړ په چوکاټ کې د نورو شکیلو هوادونو په زرګونو سرتیري په دغه هواد کې دی را دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه روانه ده او هڅه کوي چې د ټاکلي مهال ویش سره سم د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجه اعلان کړي. د بدسل کې ده چې د ولسمشرۍ کاندید او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې د دغه محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په وړاندې خپل مخالفت څرګندوي. خود انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات د زینو لوریو هغو اندیشنو ته په پم سره چې شاید د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجه بیا وځنډیږي وویل چې کمیسیون تر ډیره هڅه کوي چې پر ټاکلي وخت دغه نتیجه اعلان کړي.
مون نهایی کوشش هم دغه دی چې هغه نتیجه چې د اقرب دروښتمه ده د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي فایل اعلان کړو. خو مونږ مشروطي بللې وي چې د ملوک کمپنۍ په خپل وخت خپل معلومات مونږ ته د راکوونکو راکړي، د کاندیدانو ناظرین همکاري وکړي، پروسه کې ځینې نور شرطونه هم ول، د هغې پر اساس باندې مونږ کولای شول. اما د ملوکو 15 ورځې ځین معلومات راورکوونکو مونږ ته راکړي. خو اوس هم مونږ نهایي کوشش کوو تر څو وتوانیږو د اقرب په دروښتمه د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي فایل اعلان.
د ولسمشرۍ انتخابات د تلې میزان پر شپږمه وسول. د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې په دریو پیښو کې د څلورو پاکستاني اتباعو په ګډون د دولت دیارلس مخالف وسلوال وژل شوي دي. د والي ویان عبدالله حسرت نن رسنیو ته په لیږلي صوتي پیغام کې وویل،
د یکشنبه په ماښام د پکتیا ولایت په زازیاریوب، زورمت او څمکنیو ولسوالیو کې په دریو جلا پیښو کې د مهمو طالب قمندانانو او څلور تنه پاکستاني اتباعو په ګډون دیارلس تنه ترهګر وژل شوي دي.
حسرت وایي په زازیاریوب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وطنه وسلول طالبان وژل شوي چې د هغوی درې محلي قمندانان هم پکې شامل دي. حسرت وایي یو وژل شوی وسلول د احمدخیل ولسوالۍ لپاره د طالبانو تش په نوم ولسوال مولوي میرزا جان، بل د زازیاریوب لپاره د دوی یو قمندان الانور چې په شوټي مشهور وو او بل د دوی بل سرګروپ قاری حبیب وو. تیر ماښام په زرمات کې هم د دوه وسلولو طالبانو د وجل کې دوه خبر ورکول شوی دی. د ولی ویان وایي چې پرون ماښام په څمکنۍ ولسوالۍ کې څلور پاکستاني اتباع چې غوښتل یې ماین ځای پر ځای کړي د خپل ماین په چاودنې کې وژل شوي دي. د ولی ویان وایي دغو کسانو د طالبانو په مرسته په سیمه کې تروریستي فعالیتونه کول او ماینونه یې جوړول. وسلولو طالبانو او د پاکستان حکومت د وروستیو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د پنجاب ایالت په راجانپور سیمه کې پرون په یو کمین کې 15 کسان وژل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو دغه کمین د پولیسو یو موټر ته نیولی وو. پاکستانی چارواکي وایي چې وسلوالو عربي تیبا ساحې ته د پولیسو د موټر له رسېدو سره سم ډزې پیل کړې. پولیسو هڅه کوله چې د وسلوالو له یو پټنځای څخه نامعلوم شمېر فراري کسان ونیسي. د پولیسو ویان کلیم قریشي اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، په موړ کې دوه پولیس، دوه استخباراتي چارواکي او یو مخبر شامل دي. د پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. پرون په بله پېښه کې د پنجاب ډېره غازی خان ته نږدې پر یوه پوسته د موټر سایکل سپرو وسلولو په حمله کې څلور کسان وژل سوي چې یو پکې د پولیس افسر، یو لاروی او دوه مشکوک کسان شامل دي. وسلولو هغه وخت ډزې پیل کړې چې لومړی پولیسو ورته د درېدو اشاره وکړه. پرومانیا کې د رای ورکولو د 90% مرکزونو د شمیرل سویو رایو د رسمي نتایجو پر اساس ولسمشر کلاوس یوهانس چې د اروپایي ټولنې پلوی ګڼل کیږي، د دغه هیواد د ولسمشري ټاکنو په لومړي پړاو کې مخکښ ګڼل کیږي. د قسمي نتایجو پر اساس یوهانس به د سوسیال ډیموکراتیک ګوند له رهبري ویوریکا دانچیلا سره چې په وروستیو کې د صدارت له څوکۍ لري سوي په دویم ځلي انتخاباتو کې مخامخ شي. دانچیلا د ولسمشری ټاکنو 24% رای ګټلې دي. په همدې حال کې دان بارنا چې په رومانیا کې د دریم لوی ګوند مشري کوي، د 14% رای په ګټلو سره په دریم کتار کې راغلی دی. ولسمشر کلاوس یوهانس پرون په پلازمینه بخارست کې د خپلې رای تر کارونې وروسته وویل، دا د رومانیا لپاره مهمه ورځ ده او تاییدوم چې ما ته هم مهمه ده. رومانیا ته د ښه راتلونکي هیله لرم او هیله من یم دا تایید ترلاسه کړم چې زیاتره رومانیایان به هغه څه غواړي چې زه یې غوښتنه لرم. د رومانیا د ټاکنو مرکزي دفتر په حواله په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه 38% وه. که کوم کاندید ونه کولای سي د ولسمشری ټاکنو په لومړي پړاو کې تر 50% زیات رای وګټي، دویم ځلې انتخابات به د نومبر پر 24 وسی. او د بولیویا ولسمشر ایوو مورالیس پرون ناوخته د خپل استعفا اعلان وکړ. تر دې لنډ شپه مخکې د دغه هیواد د پوز مشر له ولسمشر څخه له واک څخه د لرې کېدو غوښتنه کړې وه. ولسمشر پرون په داسل کې خپل استعفا اعلان کړ چې په دغه هیواد کې د ولسمشری د تیرې میاشتې تر لانجمنو ټاکنو وروسته د دریو اونیو لپاره اعتراضونه روان وو. مورالیس چې اول د 2018 میلادي کال په ټاکنو کې د ولسمشر په توګه وټاکل سو ویلي چې کوم ناوړه کار یې نه دی کړی. د بولیویا د پوز مشر جنرال ویلیامز کالیمان پرون له مورالیس څخه غوښتنه وکړه چې له واک څخه لرې سي او د بولیویا د سلامتۍ لپاره د آرامۍ او د ثبات ټینګښت زمینه برابره کړي. د امریکایي هیوادونو سازمان چې په بولیویا کې د اکتوبر د 6 نیټې ټاکنې څارلې، د انتخاباتو د نتیجو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویلي چې دوی د بولیویا د ټاکنو په سیستم کې څرګندې درغلي لیدلې دي.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. د ولسمشری د انتخاباتو کاندید ګلبدین حکمتیار نن یو ځل بیا د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه، او دا هم په یو مرکه کې سم دستی د جمهوری ریاست غبرګون.
لندمحال حکومت نسخه د افغانستان د خلکو لخوا دا پخوا هم رد شوی او سم خلک ردیږي.
په نورو مسایلو کې په کابل کې خلک وایي چې د تیلو ټانکونه د استوګنی کورونو ته نږدې نه جوړیږي.
اکثره موټر راځي دلته، موټر چالانی او تیل موټر کې چي خواغه چي باندې نه موټر چر چالان نوی موټر باچ ګولې او تیل پاغه ټیم کې باچ هغه ته واچول سي.
پروزګان ولایت کې د لومړي ځل لپاره دنجونو زده کوونکو د فوټبال او کرکټ لوبي جوړې شوې دي.
ما دې ته خوشاله احساس کوي د کرکټ په کې او ما ته دا احساس پیدا شي چې پروزګان قرار پرمختګ کوي او انجینیم کرکټ کوي، د کرکټ ټیم لري.
نړیوال مسایلو ته کتنه کوو او دوه خبرونه په دوهم نیمای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق واورئ. تاسو ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په مکرې د دې خبرونې لومړی موضوع ته د ولسمشری په انتخاباتو کې کاندید ګلبدین حکمتیار وایي دې ته اړتیا شته چې یو لنډ مهاله حکومت جوړ او انتخابات یو ځل بیا وشي. ښاغلی حکمتیار نن وویل د لنډ مهاله حکومت له جوړېدو پرته شفاف انتخابات ممکن نه دي. د ولسمشرۍ دا نومند د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ناسم مدیریت او دولت جوړونکی ټیم په انتخاباتو کې په درغلیو تورنوي. په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واورئ.
د ګلبدین حکمتیار په مشهید د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډله وایي د ولسمشرۍ انتخابات په لومړي پړاو کې ګټون کې نه لري، خو دویم پړاو باید د یو لنډمهالي حکومت لخوا وشي. د دې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار نن د دوشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل بیا ځلي انتخابات باید د یو داسې حکومت لخوا وشي چې په انتخاباتو کې ګډون ونه لري. دی وایي اړتیا ده چې راتلونکي انتخابات د یو بې طرفه حکومت لخوا چې خپله کاندید نه وي او ټولو نوماندانو ته د منلو وړ وي وشي. موږ یو لنډمهاله حکومت ته اړتیا لرو، دې پرته رڼې ټاکنې امکان نه لري. خو د لنډمهالي حکومت په اړه د ښاغلي حکمتیار څرګندونو ته په ځواب کې ولسمشر ماڼۍ وایي د لنډمهالي حکومت طرحې ته افغانانو وړاندې د رد ځواب ورکړی. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان لپاره د لنډمهالي حکومت طرحه د زهر نسخه ده چې په اساسي قانون کې ځای نه لري.
د انتخاباتو مخکې هم زیات شمېر کسان ول شمول د حکمتیار صاحب چې په انتخاباتو باور نه درلود، حال دا چې خپل هم کاندید نو د افغانستان خلک خپل تصمیم نیولی کېدای شي چې افغانستان خلک حکمتیار ته هیڅ رای نه ورکړی او دی اوس بیا دغه مسایل مطرح کوي. د لنډمهال د حکومت مطرح کول د زموږ قانون اساسي پر خلاف دی.
تکل صاحب، ښاغلی حکمتیار همدا ډول د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تورن کړ چې د پروسې مدیریت په لاس کې نه دی او هغه غوښتنه وکړه چې هغه پراخه درغلی چې د انتخاباتو په ورځ او له هغه نه وروسته شوي او ټول جرایم او شکایتونه د یو لوړ پوړي قضایي پلاوي لخوا وڅېړل شي. هغه همدا ډول ویلي چې 2423 محلونه چې باید څېړل کېږي دا باید ونه څېړل شي، بلکې څېړل کېږي او شمېرل کېږي. ټول صندوقونه باید له سره وشمېرل شي او همدا ډول هغه پایلې خلکو ته اعلان شي چې دوی ته نه منلو وي. ښاغلی حکمتیار یادونه وکړه چې هغه پایلې نه مني چې دوی ناظرین پکې نه وي او دوی پکې ګډون ونه لري. دوی همدا ډول د دولت جوړونکو ټیم پر وړاندې هم یو شمېر تورونه وړاندې کړل چې له وړاندې هم یاد ټیم دغه تورونه رد کړي وو. او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې ټول هغه کارونه چې دوی وېس په مخ کې لري او یا یې هم کوي د افغانستان د قانون او همدا ډول د هغه طرز عملونو پر اساس دي چې په غوس اکثریت د کمشنرانو لخوا جوړ شوی دی او دوی اوس پر مخ بیای. بله تکل صاحب،
ډیر زیاته مننه ظاهر مل صاحب. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خبریال پر راپور کې مو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید ګلبدین حکمتیار د څرګندونو یوه برخه واورېده چې د موقت حکومت غوښتنه کوي. پر راپور کې مو د افغانستان د جمهوري ریاست د ویاند غبرګون هم واورېد. خو اوس راځئ په تفصیل سره واورو چې د ښاغلي حکمتیار د څرګندونو په اړه د افغان حکومت غبرګون څه دی. بیا هم امید ظاهر مل د جمهوری ریاست لویان صدیق صدیقی سره مفصله مرکه کړې ده او په سر کې د ښاغلی حکمتیار د څرګندونو په اړه د حکومت نظر ترې پوښتلی.
لنډمهال حکومت نسخه د افغانستان د خلکو لخوا دا په خوا هم رد شوی اوس هم کلک ردیږي. دغه د خلکو منځ کې او زموږ جمهوریت کې هیڅ ځای نه لري. نو موږ په دې حیران یو چې ولې حکمتیار صاحب هغه موارد مطرح کوي چې هغه کاملا نفی دي او د افغانستان اکثریت افغانستان خلک دا نه غواړي. نو ولې زموږ دغه خلک لکه حکمتیار صاحب دغه مسایل ته دوی دي؟ افغانستان خلک انتخابات ته ولاړل او د خپل جمهوریت ساتنې وکړ او یوازنۍ لار د زموږ د نظام لپاره هغه جمهوریت نظام دی چې خپل خلک هغه تصمیم نیولی. نو که د لنډمهال حکومت مطرح کېږي دا ډېر یو بې ځایه خبره ده او دا باید مطرح نه شي. دا یو زوړ سیاسي طرحه ده چې هغه 19 کاله پخوا مطرح کېده افغانستان ته، اما اوس د دې وخت تېر شوی. افغانستان د سیاسي نظام په برخه کې ډېر پیشرفتونه لري او موږ هیڅکله به دغسې یو نظام ته لاړ نه شو چې هغه زموږ د قانون اساسي پر خلاف وي. د حکمتیار صاحب دغه خبره د زموږ قانون اساسي په خلاف دی، یعنی مطلق د دوی خبره د زمون قانون سره په ټکر کې دی.
کچری پر حکومت باندې سیاسي فشارونه رامنځته کیږي لکه څه ډول چې خغله حکمتیار وایي، او د دې فشارونو په پایله کې بیا اړتیالي دل کیږي چې داسې اوسر امست شي هدا اقلن هغه سي چې تاسو د افغانستان لپاره کارند نه بولی. بل اخر د افغان حکومت دریز په دې برخه کې څه وی؟
د افغانستان د حکومت دریز او د خلکو دریز ډیر واضح دی. د انتخاباتو مخکې هم زیات شمیر کسان ول شمول د حکمتیار صاحب چې په انتخاباتو باور نه درلود، حال دا چې خپل هم کاندیدو نو د افغانستان خلک خپل تصمیم نیولی کېدای شي چې افغانستان خلک حکمتیار ته هیڅ رای نه ورکړي، او دی اوس بیا دغه مسایل مطرح کوي. د لنډمهال د حکومت مطرح کول د زموږ قانون اساسي پر خلاف دی. د افغانستان حکومت دا مسؤلیت لري چې خپل جمهوریت وساتي، خلک تصمیم نیولی، او د قانون په وړاندې از مونږ دغه مردم سالار نظام به ان شاء الله مختزي. مونږ به هیڅ وخت شاته نزو. موقت حکومت شاتک خبره ده، د بدبختۍ خبره ده. ضرورت نشته، مونږ خپل نظام لرو، قوانین لرو، او دغه جمهوریت به ان شاء الله پرمختګ کوي او پرمخ رواني.
صدیقی صاحب، د حکمتیار لخوانه د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول باندې جمهوریت ریاست د یو کاندید پتوګنه، بلکې د حکومت پراس کې د واقعي پتوګ باندې دولتي امکاناتونه په ګټنې هم توران شو. ساسي والیان یا شول ساسي امنیه قومندانان په دې اړه باندې ساسي جواب څه دی؟
دا ډیر یو بیا ساسه تور دی. تاسو ګورئ په تاریخ کې دا اول وار و چې اول خو کمشنران د خپل کاندیدان لخوا وټاکل شول. دوام هیڅ ثبوت تر اوسه نشته چې د افغانستان امنیتي ځواکونه دي په انتخابات کې دوی لاسوهنه کړې. هیڅ ثبوت نشته چې د افغانستان چارواکي دي په دې کې مداخله کړې. نو که دوی کوم ثبوت لري، هلته سیستم شته، د شکایتو کمیسیون شته، دوی د لاړ سي خپل شکایتونه دي هلته مطرح کړي. یعنی دا وار انتخاباتو کې د افغانستان حکومت یوازنی کار دا و چې سهولتونه ایجاد کړي کمیسیون دپاره، بودیجه ورکی. نور هیڅ نه سیاسي مداخله نه شوی، او که دوی کوم ثبوت لري که اسناد لري، لطفا زموږ وړاندیز دا دی چې دوی دې لاړ شي انتخاباتو شکایتي کمیسیون ته او دغه مسایل دې مطرح کړي. او داسې کولیګویي او اتهام وارد کول پر امنیتي ځواکونو باندې دا ډېر یو لویه تېروتنه ده، او د دې نه باید دغه سیاسون جدا خودداري وکړي.
د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیقي ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم ناجی سپی ته غږ غوښی قدرمن اوریدونکو چې اقتصادي خبرونه یې چمتو کړي دي.
د لغمان د کرنې او مالدارۍ ریاست په دې ولایت کې د وریژو د تولیداتو له زیاتوالي خبر ورکوي. دا خبرې د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد جمیل خوشحال نن ازادي راډیو ته وکړې. د کرنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول افغانستان اوس مهال 1540 ټنه وریژو ته اړتیا لري، خو په دې هیواد کې یوازې 325,000 ټنه وریژې تولیدیږي، او د ځان بسیاینې لپاره 222,000 ټنه وریژو تولید ته لا هم اړتیا لیدل کیږي. شولې د افغانستان د 12 ولایتونو په 1 ولسوالیو کې کرل کیږي. د پروان د اقتصاد ریاست وایي په نږدې راتلونکي کې به د دې ولایت د صادراتو د پراختیا طرحه وروستۍ او عملي بڼه پیدا کړي. دغه ریاست رئیس مسیح هارونی ازادي راډیو ته وویل دغه طرحه د بې وزلۍ د راکمولو او کاري زمینې برابرولو لپاره ګټوره ده. نوموړي وویل چې د پروان ولایت د اقتصاد ریاست په داسې ستراتیژۍ کار کوي څو وارداتي محصولاتو لپاره بدیلې لارې پیدا کړي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 22 پوله، یو روپۍ یورو 6 افغانۍ 13 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 92 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 498 افغانۍ.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. ورزوی وی نړیواله مسلې ته د امریکا ولسمشر پر ایران غکړی چې د امریکا د فدرال پولیسو یا اف بی آی ایجنټ رابرت لیوینسن ک وروس پاره نو دابه د تهران لوري د اړیکو د هیګنې لپاره یو مثبت ګام وی. تهران ویلی دی چې دغه ایجنټ چې د برخلیک په اړه ویل شوی چې په 2000 کال کې د ایران په کیش ټاپو کې ترې تم شوی و دغه پاره معلومات نه لري. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړي او دا شی بعد نورو جزئیات لپاره په سټوډیو کې را سره ده. نوری صاحب سلام. د امریکا ولسمشر له ایرانه دا غوښتنه کله کړې او په اړه یې نور څه ویلي دي؟
بلې، تکل صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایرانه د اف بی آی د ادارې د پخواني ایجنټ د ورسپارلو غوښتنه پرون په یوه ټویټ کې وروسته له هغې وکړه چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندې لومړي ځل لپاره ومنله چې په ایران کې د هغه د ترې تم کېدو په اړه یوه دوسیه پرانستې ده. ولسمشر ټرمپ وویل که ایران وتوانېږي چې امریکایي یرغمل رابرټ لیوینسن چې له 1200 کلونو راهیسې په ایران کې ترې تم دی ور وسپاري، دا به د تهران له لوري یو ډیر مثبت ګام وي. ولسمشر ټرمپ په دغه ټویټ کې یو وار بیا د ایران له خوا د یورانیم د غنی کولو د بهیر د پیلېدو په وړاندې هم د هیواد خبرداری ورکړه او ویل چې د معلوماتو له مخې دی په دې باور دی چې ایران د یورانیم د غنی کولو بهیر پیل کړی چې دا د ده په وینا یو ډیر بد ګام دی. تکل څه پوهیږو چې د ایران اټومي پروګرام هم د تهران او واشنگټن ترمنځ د کړکیچ مهمه مسله ده. وروسته له هغې چې واشنگټن د تیر کال په می میاشت کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام څخه ووت، پر تهران یې بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول.
بله، او نوري صاحب، د ایران هغه د عکس العمل یا غبرګون جزئیات څه دي چې مخکې خو ویلي دي چې د دې ایجنټ په باب دوی معلومات نه لري، نو اوس کله چې ولسمشر ټرمپ دا غوښتنه مطرح کړې ده دوی څه ویلي دي؟
لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل د امریکا د فدرالي پولیسو یا اف بی آی د پخواني ایجنټ په اړه چې له 2000 میلادي کال راهیسې په ایران کې ترې تم شوی دوسیه پرانستې ده. ایران وایي دا په دې معنی نه ده چې ګواکې دغه اقدام د دې ښکارندوی کوي چې دغه سړی په ایران کې محاکمه شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان عباس موسوی پرون وویل د اف بی آی پخوانی کارکوونکی رابرټ لیوینسن په ایران کې کوم عدلي یا جرمي قضیه نه لري. هغه زیاته کړه د یو لا درک شوي کس په اړه که هغه د ایران په هر ځای کې وي د دوسیه پرانستل یو عادي مسله ده. د امریکا متحده ایالاتونو البته د لیوینسن د برخلیک معلومولو لپاره د معلوماتو په بدل کې 25 میلیون ډالر جایزه هم ټاکلې ده. نوموړی لکه څنګه چې مخکې مو وویل د 2000 کال د مارچ په 9 کله چې د ایران کش تفریحي ټاپو ته تللی و، له همغه ځایه لا درکه کیږي او تر نن ورځې برخلیک نه دی معلوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نوموړی په ایران کې یرغمل شوی خو ایرانی چارواکي دغه ادعا ردوي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. نوریاس نوریز ما همکار و چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې غوښتنې په اړه یې جزئیات اورول چې د امریکا د فدرال پولیسو یا اف بی آی د یو ایجنټ د خوشي کېدو غوښتنه یې د ایران له حکومت نه کړې ده.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روزګان ولایت کې د لومړي ځل لپاره د نجونو د کرکټ او فوټبال لوبې ترسره شوې. په ترینکوټ کې د کرکټ او فوټبال دغه شپږورځنۍ سیالۍ نن ناوخته پای ته ورسېدې. د پوهنې ریاست ځایي چارواکي وایي چې له دې لوبو څخه یې هدف ورزش ته د نجونو هڅول دي. ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په اورزګان ولایت کې د انجونو د کرکټ او فوټبال دغه شپږورځنۍ سیالي په ترینکوټ ښار کې د ملالۍ لیسې د زده کوونکو لخوا ترسره شوې. د پوهنې په ریاست کې د سپورت د برخې مسؤل بلوجان ظهیر وای د کرکټ په دغه شپږورځنیو سیالیو کې شپږ لوبډلو ګډون کړی وو چې لومړی مقام یې د لسم ټولګۍ، دوهم مقام یې د اومې الف ټولګۍ او درېیم مقام یې د نهمې الف ټولګۍ زده کوونکو خپل کړ. ظهیر زیاتوی چې د فوټبال سیالي هم شپږورځنۍ وي او شپږ لوبډلو پکښې کې برخه اخیستې وه چې لومړی مقام شپږمې الف ټولګۍ، دوهم مقام اتم ټولګۍ او درېیم مقام د اووم ټولګۍ زده کوونکو خپل کړ.
څنګه چې د فوټبال شپږ لوبډلې وي چې ټوټل 55 ورزش کوونکي پکې ګډون درلود چې لومړی مقام یې شپږم عالی ټولګي وګاټه دوهم مقام یې اتم ټولګي وګاټه او دریم مقام یې اوومې په ټولګي او همدارنګه د کرکټ شپږ لوبډلې وې چې درې اویا کسانو پکې ګډون کړی و لومړی مقام لسم ټولګي وګاټه او دوهم مقام اوومې عالی ټولګي وګاټه دریم مقام نهمې عالی ټولګي
د پوهنې ریاست چارواکي وایي له یاد لوبو څخه یې هدف ورزشي لوبو ته د ښځینه زده کوونکو هڅول دي. یو شمیر هغه انجونې چې په دغه سیالیو کې ګډون کړی و وایي په ارزګان کې ورته د انجونو ورزش د خوب لیدل و. دوی خوښ دي چې د ورزشي لوبو زمینه ورته برابره شوې ده.
رحیم نوم مې نورتیا ده او ما د کرکټ په بخش کې ولوبېدم. ما ډېر خوشحاله احساس کوي د کرکټ په وخت کې او ما ته دا احساس پیدا شو چې روزګان قرار قرار پرمختګ کوي او انجینې هم کرکټ کوي. د کرکټ ټیم لري دا باید موږ ته معلومه وي چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه جوړوي. هغه که کرکټ برخه کې کوي که سیاسي که مذهبي که هره برخه یې ښځه په هغې کې ونډه اخیستی شي او ډېر پرمختګ کولی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم لیما ده. ما د کرکټ لوبه کوم. ډېر مې د خوښۍ احساس کوي چې زه اوس هم په دې خراب شرایطو کې انجینې کولی شي کرکټ وکړي یعنې ورزش وکړي. ډېر د خوښۍ احساس مې کوي. هیله مې دا ده چې موږ ته یو غټ سم میدان جوړ شي او ښه سمې لوبې.
دوی له دولت څخه غواړي چې د انجونو ورزش ته نورې هم اسانتیاوې برابرې کړي څو دغه ډول سیالۍ نورې هم ترسره کړي. د پوهنې ریاست چارواکي بیا ژمنه کوي چې دغه ډول نورو سیالیو ته به هم زمینه برابره کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د پیښو د مخنیوي په چارو کې د دولت وزارت وایي په کابل کې په سلو کې نږدې 80 د تیلو ټانکونه غیر معیاري جوړ شوي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي د استوګنې کورونو ته نږدې د تیلو د ټانکونو له جوړولو شکایت کوي او وایي د دې غیر معیاري ټانکونو جوړېدل د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د دولت د اوبښې د پیښو د مخنیوي په چارو کې د دولت د وزارت ویاند وایي د تیلو دې ډول ټانکونو ته یې د 1999 کال تر پایه معیار مهله ټاکلی چې خپل کارونه معیاري کړي.
کابل کې د دریم مکروریانو د 150 بلاک خاموش دهلیزونه. د بلاک تیر کال عبدالحق څلور لارې تر سیرمه د احمد یار د تیلو ټانک د سوځېدو په پایله کې اور واخیست او نه اپارتمانونه یې ویجاړ شول. له دې اور لګېدنې نږدې 10 میاشتې تیریږي. هغه اور لګېدنه چې پکې درې تنه ووژل شول او شپږ څلوېښت نور چې ښځې او ماشومان هم پکې و ټپیان شول. اوس د دې بلاک د رغونې چارې نږدې 60% بشپړې شوې، مګر هغه څه چې د دې سیمې خلک یې اندېښمن کړي لا هم دلته د تیلو ټانک شتون دی. د دریم مکروریانو د 150 بلاک وکیل حیات الله وایي تر کومه چې دغه ټانک په خپل ځای وي خلک باندې خمن وي. دی وایي د دې ډول پیښو د مخنیوي په خاطر باید د تیلو ټانکونه د خلکو له کورونو نږدې 1500 متره فاصله ولري، مګر متاسفانه زموږ په هیواد کې دې ټکي ته پام نه کیږي. که د تیلو ټانکونه معیاري وي دا ډول پیښې نه کیږي. دلته د اور لګېدنې په پیښه کې خلک ټپیا ووژل شول. د کابل ټاور په ودانۍ لا هم د سوځېدنې نښې لیدل کیږي. دا ودانۍ د احمد یار تیلو ټانک د سوځېدنې پر مهال ویجاړه شوه او تر خوا یې ځینې هټۍ او رستورانتونه هم تخریب شول. کابل میشته محمد الله وایي د ښار کې ډېری د تیلو ټانکونه د خلکو له کورونو سره نږدې دي او باید د فعالیت مخه یې ونیول شي.
کور سره نږدې ټانک ټیل دا په دې سره داسې دي چې اکثره موټر راځي دلته موټر چالانی او تیل موټر کې اچي خو هغه چې د باندې نه احتیاط داسې پکار ده چې چیرته موټر چرته چالان نه وي موټر باچې ګولې او تیل په هغه ټایم کې باچې هغه ته واچول شي. بل د چې دا شاته ټانکر جوړ کړي دغه دومره معیاري ته ورنه دي چې په هغه باندې هغه سي اکثر چې دا لیک شي نو دې چې دا بیا مونږ اکثر ډاری کور کې چې دا دې نه بوی راځي دی هغه نه.
په یوه تازه پیښه کې تیره اونۍ د کابل په 14 ناحیه کې د تیلو یو ټانک اور واخیست. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان احمد تمیم عظیمی وایي د دې وزارت څېړنې چې د روان کال له پیله تر اوسه یې کړي ښیي چې یوازې په کابل ولایت کې نږدې 80 سلو کې د تیلو ټانکونه غیر معیاري دي. موږ توانېدلی یو چې 246 تیلو ټانکونه تر څېړنې لاندې ونیسو. زموږ د محاسبې له مخې په دې کې 80% یې غیر معیاري دي. موږ نه غوښتل په لومړي ګام کې د دوی جوازونه لغوه کړو، بلکې معیارونه مو ورته وړاندیز کړل او وخت مو ورکړ. ښاغلی عظیمی زیاتوي د تیلو یادو ټانکونو ته د 1399 لمریز کال د هود تر میاشتې وخت ورکړل شوی چې خپل کارونه معیاري کړي، کنه د فعالیت جواز به ترې واخیستل شي. خو د دې ټولو پوښتنو په ځواب کې بیا د کابل ښاروالي ویان دا نرګس مومند وایي له تیر یو کال راهیسې هیڅ یو شخص ته د تیلو د ټانک د جوړولو امر نه دی ورکړل شوی. کابل خاروالی وای د دې وروسته په دې شرط د تیلو ټانکونو ته د فعالیت جواز ورکول کیږي چې د خلکو له کورونو څخه لرې جوړ شي او تر خوا یې نور ټاکل شوي معیارونه او شرایط هم مراعت کړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د خبري برخې پای ته ورسیدو. د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایا زما حق خبرېږي چې رحمت الله افغان په دې پروګرام کې ستاسو کوربه دی، خو له هغه مخکې اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
د پکتیا ولایت چارواکي وایي په دریو پیښو کې د څلورو پاکستاني اتباعو په ګډون د دولت دیارلس مخالف وسلوال وشل شوي. د والي ویاند عبدالله حسرت نن رسنیو ته په لیږلي صوتي پیغام کې ویلي چې د یک شنبې په ماښام د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب، زرمت او څمکنیو ولسوالیو کې په دریو جلا پیښو کې د مهمو طالب قمندانانو او په شمول او همدارنګه د څلورو پاکستاني اتباعو په ګډون دیارلس وسلوال وشل شوي دي. دا بولیویا ولسمشر پرون ناوخته د خپل استعفا اعلان وکړ. تر دې لنډه چې په مخ کې د دې هیواد د پوز مشر له ولسمشر څخه د واک د لري کېدو غوښتنه کړې وه. ولسمشر پرون په داسې حال کې خپل استعفا اعلان کړ چې په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د تیر میاشتې تر لانجمنو ټاکنو وروسته د دریو اونیو لپاره اعتراضونه روان دي. دا پاکستان د پنجاب ایالت په راجنپور سیمه کې پرون په یو کمین کې 15 کسان وژل شوی. د دولت وسلوالو مخالفانو دغه کمین د پولیسو یو موټر ته نیولی و. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو د اربیتیبا ساحه ته د پولیسو د موټر له رسیدو سره سم پر دوی ډزې کړې دي. اخوا په ډیره غازی خان کې هم په موټر سایکل سپرو کسانو د پولیسو پر یوې پوستې ډزې کړې. تر اوسه پورې د برید کوونکو هویت نه دی معلوم او پولیس وایي د پیښې د عاملونو لټون پیل کړی.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو په جنرایو د دوه مطرحو ټیمونو ترمنځ جنجال ته ځانګړی کړی. دغه بحث مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویاند سمیره رسا، د دولت جوړونکو ټیم ویان جمال ناصر اصولي، د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خزون رابللي، خود انتخابات خپلوا کمیسون چارواکو په دغه بحث کې ګډون و نه کړ. دغه پروګرام ما رحمت الله افغان چمتو کړی. مننه چې په بحث کې مرسته ګډون وکړ. لومړی پښتنه له سمیر رسانه پیلو، په داسې حال کې چې انتخابات خپلوا کمیسون ته موږ دا برنه ورکړې و خو دوی نه پیګور حاضر نه سول. سمیر رسا په دې برخه کې تاسو مسول ارګان په توګه نه خو ګډ ارګان په توګه کار کوي، که د انتخاباتو په اړه راته ووایي چې انتخابات کوم کارونه مخکې.
سپاسګزار. سلام خدمت شما مهمانان عزیز و همچنان شنونده های رادیوی شما. کمیسیون مستقل انتخابات با توجه به تلاش هایی که کرده و خیلی هم مدیریتش قبل از انتخابات بهتر بود و قابل تقدیر بود که در قسمت برگزاری انتخابات تلاش های خود را انجام داد، ولی متاسفانه نظر به ارزیابی های یک ماه بعد از روز انتخابات از کارهای کمیسیون انتخابات کرده، متاسفانه ضعف ها و همچنان خلاهایی در قسمت کارهای از اونا وجود داشته، از جمله وقت کشی که متاسفانه فاکتور اصلی انتخابات که زمان است را اینا در نظر نگرفتن و مطابق به تقویم انتخاباتی و کارهای خود را پیش نمی برن که یکی از چالش های عمدهش بوده. و همچنان یک مورد دیگه ای که همیشه که میسونه تحت تاثیر قرار داده عدم موجودیت وحدت عمل است که تا هنوز هم که میسون مستقل انتخابات موفق به این نشده که اینا یک صدای واحد را از نهاد مستقل به عنوان به نام که میسون انتخابات بیرون بکشن، تا اینکه اعتبار و اعتماد مردم و همچنان دستای انتخاباتی نسبت به انتخابات، پروسه انتخابات و فیصله که میسون انتخابات بیشتر شود. و همچنان نالا با یک اطلاع دیگه که ما به دست آوردیم و دیروز آخرین گزارش را که آوردیم، بیشتر ما نقد می‌کردیم که شاید کمپانی در ملک اکثر معلومات را در اختیار کمیسیون انتخابات قرار نده، ولی نظر به آگاهی که ما حاصل کردیم کمپانی در ملک تمامی آگاهی‌ها و اطلاعات را در دسترس کمیسیون قرار می‌دهد، ولی کمیسیون مستقل انتخابات حاضر به این نیست تا این معلومات را با مردم و با دستای انتخاباتی و با ناظرین شریک بسازد. کمیسیون انتخابات در این قسمت باید وضاحت بده و مواردی که بیشتر مورد اختلاف و نزاع بین دستای انتخاباتی هم قرار گرفته و سبب بی‌اعتمادی از اینها نسبت به انتخابات شده در وضاحت بده. و یک نکته آخری که بیشتر جلب توجه شده و دستای انتخاباتی نسبت به او اعتراض دارن، 137,000 رأی است که شامل قرنطین شده و اینا یکی از دستای انتخاباتی اونا میخواهند که باید وارد شود، بعضی هم میخواهند باطل شود. به اساس قانون اگرچه که میسون صلاحیت داره تا در قسمت باطل کردن و همچنان وارد ساختن ایارات تصمیم بگیره، ولی بان هم وقتی که اعتراضی از سوی دستای انتخاباتی چون ذی‌نفع در انتخابات هستند و برد باختی از اونا مطرح است، وقتی اونا اعتراض میکنن پس که میسون مکلف است در قسمت تعیین تکلیف از اونا وضاحت بده.
خودون سب کدر تو چه انتخابات خپلواک میسون هغه راپور چې در مالو کمپنی له خودی تسپارل سوی ده تاسو تسپارلی تاسو سره شریک کړی ده کوم ستونزې کې موجوده وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو د بحث ګډونوالو او اوریدونکو ته. متاسفانه چې تر اوسه کمیسون حاضر نه دی چې زموږ قانوني او مشروع غوښتنو ته چې موږ په بیلابیلو رسمي ډول په بیلابیلو وختونو کې له کمیسون څخه وضاحت غوښته یا مو ځواب غوښته کمیسون حاضر شوی نه دی چې موږ ته ځواب راکړي. لاس مکتوبونه موږ استولي دي خو تر اوسه د یو ځواب هم موږ ته نه دی راکړل شوی. دا په داسې حال کې چې د قانون د انتخاباتو او د طرزالعمل له مخې دا د ټولو کاندیدانو حق دی چې په ځینو مواردو کې دوی وضاحت وغواړي، ځواب وغواړي او کمیسون مکلف دی چې ځواب ورکړي. هغه راپور چې در ملوک ورکړی دی کمیسون ته، په هغې کې څو موارد اشاره شوی ده چې
تاسو سره شریک سوی تیم سره
موږ سره نه دی شریک شوی، مګر هغه فیصله چې کمیسون کړې ده هغه موږ ته د منلو وړ نه ده او هغه ناسمه پرېکړه ده. په دې معنا چې کمیسون تر اوسه د 1,200,000 رایو چې هغه مخکې او وروسته له وخت څخه استفاده شوي دي، په دې اړه کمیسون تر اوسه پرېکړه نه ده کړې. زموږ تمه دا ده چې کمیسون په دې باندې پرېکړه وکړي، د قانون د انتخاباتو او د طرزالعمل له مخې هر هغه رایه چې له 2 بجو مخکې او یا له 3 بجو وروسته، بیا کله چې کمیسون صلاحیت لري چې 2 ساعته پورې دا وخت وکړي چې د انتخاباتو پورې 2 ساعته وخت نور هم تمدید شو تر 5 بجو پورې، له 5 بجو وروسته هر ډول رایه چې ورکړل شي هغه باطله ده. او دا در ملوک تشخیص کړی ده چې 1,200,000 رایه کیږي. په دې اړه باید کمیسون پرېکړه وکړي، دا د قانون او د طرزالعمل له مخې دا باطلې رایه دي. متاسفانه تر اوسه کمیسون پرېکړه نه ده کړې. همدارنګه د تصفیې په اړه چې هغه د تکراری ګوتو د تکراری عکس څخه د عکس مسله ده یا د تکراری عکسونو مسله ده، په دې باندې تر اوسه کامله تصفیه نه ده شوې. هغه ستانډردونه چې تعین شوي وو، ستانډرد په ټوله نړۍ کې له 10% څخه تر 50% پورې مشابهت دی. په داسې حال کې چې در ملوک یا کمیسون د انتخاباتو په وینا دوی اتا 15% ته مشابهت ورپورته کړی دی. په داسې حال کې چې دا د قرارداد له مخې 50% ده او دوی باید په دې اړه باندې وضاحت ورکړي او دا تصویر باید کامل کړي. همدارنګه د جی پی ایس مسله ده چې په قرارداد کې په روښانه ډول راغلی دي، وخت د محل مسله ده، کمیسون تر اوسه په دې اړه تصفیه نه ده کړې. او د تکراری ګوتو مسله
خو ځکه تاسو وایئ چې موږ سره دغه راپور نه ده شریک کړی، دغه معلومات اصله کومه کړی دي؟
دا معلومات هغه معلومات دي چې کمیسون ته ورکړل شوی دي. کمیسون حاضر نه دی چې په دې اړه تصمیم ونیسي. کمیسون یوازې د یو اتیا شپږ اتیا زر رایو باندې تصمیم نیولی دی چې هغه یو ایمیل در ملوک موږ ته مستولی دی، کمیسون ته مستولی دی. او زموږ تمه ده چې کمیسون باید د څلورو مواردو باندې تصمیم ونیسي او له تصمیم وروسته بیا موږ تفتیش او بیا شمېرنې ته لاړ شو. په دې برخه کې یو مورد د 1,200,000 رایو مسله ده چې تر اوسه متاسفانه په دې اړه تصمیم نه دی نیول شوی. دا هغه رایې دي چې قرنطین شوي دي، هیڅ نه وه د هغه طرزالعمل له مخې د باطلې رایې دي. په څو دلیلو زه ته هغه دلایل وایم چې
یو بل شته راځو. تاسو ته خو یوزر لرئ، پاسورډ لرئ، دغه یوزر او پاسورډ کې تاسو د خپل راپور نسی کتلی؟
ګوري، د راپور کتل یوه مسله ده او د دغه تصمیم چې څومره رای باطل شوی دي، څومره رای پاکی دي، دا کمیسون ته ورکړل شوی. موږ ته د ټول غزنی ال تشته، خو موږ وایو چې کمیسون باید په دې فیصله وکړي. او دغه یو 1,200,000 رای دا په اصلي سقف کې نه دی ځای شوی، او ووټر پروسس چې دی هغه اصلي رای دي چې هغه په نظر نهادونه کتل شي، او موږ هم دې چې کمیسون هم، مګر کمیسون دا په اصلي سقف کې یو ځای کړی دی. په دا سال کې چې دا تر اوسه په قرنطین کې دی، او موږ وایو چې دا باید قرنطین ته لاړ شي. عمومي سقف د کمیسون د درملوک لوري چې شوی 1,100,000 او 1,900,000 نن 1,02,000 کمیسیون راغی 1,02,000 اعلان کی په داسې حال کې چې د دغو 1,02,000 رایو په اړه هیڅ نو قانوني مرجع او سند نشته. زه غو دلیل کې اجازه راکوي چې درته ویم چې ولی مونږ غواړو چې دا رای باطل دي. نه یوازې مونږ ټول کاندیدان بغیر له یو ټیم څخه ټول غواړي چې دا باطل دي او دا معلومه نه چې دا رای د چا دي. مونږ وایو چې شفافیت باید تامین شي، د شفافیت مخنیوی باید ونشي. طرز العمل وایي که چیرې په یو محل کې یو ډیوایس کار ونه کوي، د لومړي ډیوایس چپ به په دویم کې اچول کیږي، ناظرونو ته به ښودل کیږي، په ژورنال د محل کې به ثبت کیږي، بیا به له هغې وروسته استفاده ترنه کیږي. هیڅ ځای کې دا نه دی ثبت شوی چې لومړی چپ اخیستل شوی په دویم چپ کې اچول شوی وي. هیڅ ولایتي کمیسیون مرکز ته گزارش نه دا ورکړی، فقط ووش ډیوایسونو گزارش ورکړل شوی چې ووش ډیوایس خراب دي. اوس ولله سو ډیوایسونه مسله راپورته شوې ده چې 1,02,000 رای کی دا په هیڅ وجه قابل قبول نه دي. هیڅ ولایتي کمیسیون گزارش نه دا ورکړی مرکزی کمیسیون ته چې ویلي چې دغه سند پر اساس باندې
بیا وروسته
دا ډیر مهم بحث دی، ځکه دا مهم دی چې خلکو ته باید وضاحت ورکړل شي ولې 1,02,000 رای باطلېږي. درېمه خبره داسې ده چې په دې باندې د کمیسیون فیصله یا مصوبه نشته چې دا د قرنټین څخه راوځي له سخت سره دی وزای شي. چکله چې مصوبه نه او کمیسیون درملو په خپل سر دا صلاحیت نه لري چې دا رای یو ځای کی، نو د کمیسیون هیڅ نوو فیصله نشته. هیڅ ناظر، هیڅ مشاهد په دې اړه خبر نه لري چې دغه ځکه ډیوایس خراب شوی او د دویم ډیوایس نه استفاده شوی. کله چې باید دویم ډیوایس نه استفاده شوی، د لومړي ډیوایس راپور ولې راغلی دی؟ د لومړي ډیوایس راپور راغلی په هغه کې صفر دی. په دې معنی چې لومړي ډیوایس هم کار کاوه. که کار نه کوي نو ولې ریزر شیټ راغلی دی؟
اوس څه محترم د هم پالنې ټیم وایي چې موږ ته دغه راپور نه درکړل شوی، تاسو ټیم ته دغه راپور رسیدلی؟
د لویو بخونکي خدای په نامه، ګوري د درملو کمپنۍ کوم معلومات چې د ټاکنو کمیسیون سره شریکوي، دا په دې معنا نه ده چې دوی باید د ټولو ټیمونو سره شریک کړي یا زموږ سره یا د نورو ټیمونو سره. دوی مستقیم کار کوي د ټاکنو کمیسیون سره. د ټاکنو کمیسیون په هغې باندې بیا د پریکړې صلاحیت لري چې دوی هغه پریکړه ومني او که ونه مني. دا یوه موضوع ده د بحث. بله موضوع دا ده، کله چې موږ ټیمونه راجګیږو د ټاکنو کمیسیون ته وایو چې کومې رایې باطلې کا او کومې رایې باطلې مه کا، او یا هم په دې ډول وایو فلانی رائے د منلو وړ دی او فلانی رائے د منلو وړ نه دی، موږ څه کارایو؟
صلاحیت موجود دی،
بله موږ څه کارایو؟ د طرز العمل او د قوانینو د ټاکنو قانون هلته موجود دی. په کوم صلاحیت موږ د ټاکنو کمیسیون ته وایو چې ته دغه کار وکړه؟ آیا د ټاکنو کمیسیون استازیتوب مو کوو؟ آیا مشرتوب لرو؟ نه. د ټاکنو کمیسیون د لسمې مادې په اساس باندې چې هیڅ شخص حکمی او حقی شخص نشي کولای د ټاکنو کمیسیون په چارو کې لاسوهنه وکړي او خی وکړه،
د ټیم رضایت خو ته مهم ده، باید ترلاسه
رازم په همدې ته رازم. کله چې د ټاکنو لسم ماده په صراحت سره دغه موضوع وایي، هر هغه څوک چې د ټاکنو کمیسیون په صلاحیتونو کې لاسوهنه کوي مجرم پیژندل کیږي. یوه مسله. دوهمه مسله، هغه رای چې باطل اعلانوي هغه زموږ د ټیمونو کار نه دی، نه د احمد او نه د محمود. دا کار د چا دی؟ دا د شکایتونو کمیسیون. د ټاکنو کمیسیون درې نویمه ماده په صراحت او په وضاحت دا وایي چې یوازې د شکایتونو کمیسیون کولی شي چې رای باطل او نه باطل اعلان.
په قانون کې داسې راغلی دی چې کله یو مشکوکې رایې د باطلېدلو حق د شکایتو کمیسیون نه لري، دوی یو ټیم جوړوي د انتخاباتو کمیسیون سره په ګډه. دا ټیم دی
هغه په هغه صورت کې کی
تاسو د 1,02,000 رایو د بطلان صلاحیت د کمیسیون بولئ، نه د ټیمو.
ګورئ، 1,02,000 رایې نه باطلې شوي دي او نه قرنطین شوي دي. دلته یوه تخنیکی مسله ده چې هغه باید وضاحت ورکړو. هغه دا ده، یو مرکز ته دوه بایومیټریک ځي. یو بایومیټریک که چیرې خراب شه، د خرابۍ په صورت کې بیا د بکاپ او یا هم د اضافه بایومیټریک څخه احتیاطي بایومیټریک څخه استفاده کی. هلته څه شوي دي؟ لومړی بایومیټریک، دواړه بایومیټریک په یو ډول دي، لکه دوه آیفونونه، لکه دوه سامسونګ په یو ډول ټلیفونونه. یو په سهار کې ان شوی دی چې د هغې ریزلټ شیټ صفر تللی سرور ته، بیا کار د کوم نه اخیستل شوی دی، دویم بایومیټریک څخه کار اخیستل شوی دی. یعنی دا په دې معنی ده
خو د دواړو بایومیټریک سیریال نمبر به په هغه کې سرور کې موجود
دی. په دواړو بایومیټریکو کې هماغه لیست موجود دی، واټر لیست موجود دی. په دواړو بایومیټریکو کې هماغه کوم سیستم چاول بایومیټریک لري او کوم صلاحیت به وایو چاول بایومیټریک لري، دویم هم لري. بنان د دویم بایومیټریک څخه کار اخیستل شوی دی، په هغې کې د تذکرې کاپي شته دی، په هغې کې عکسونه شته دي، په هغې کې هغه څه چې قانوني دي په قانوني ډول هغه رایه شمیرل شوې ده، رایه اچول شوې ده. هغه بایومیټریک په آخر کې د ورځې په آخر کې هغې هم گزارش تللی دی سروار ته چې مثال سل رایې په دې بایومیټریک کې کارول شوي دي. بنان څه وشول کله چې دغه بایومیټریکونه راواخیستل شول، په دې باندې فیصله کېده، به درملو کمپنۍ په دې باندې بحث وکړه، ویلیدل چې آیا په دې کې درغلی شوې ده او که نه ده شوې. دوی ټول مسایل د دې ولیدل، د یو ایمیل په اساس باندې دوی ته خبر ورکړ ټاکنو کمیسیون ته چې په دې کې هیڅ درغلی نشته، دی دا پاکې رایې دي، مطلق پاکې رایې ویلي دي. ګورئ کله چې درملو کمپنۍ وایي چې پاکې رایې دي او دوی سروار ته داخلوي، ده داخل شوي دي، دا د بحث وړ موضوع اوس نه ده چې موږ بحث پې کوو په همدې ما دا خلاصه ده. یو څه چې تیریږي هغه تیر شول. زه دلته یوه موضوع وایم. زه د دولت ساز ټیم په نمایندګۍ یا د ویان په حیث باندې چې دلته ناست یم، زه د دې صلاحیت نه لرم چې د ټاکنو کمیسیون ته ووایم چې دغه باطله که او یا نه باطله که او یا هم د باطلولو وړ دي. ګورئ د دې صلاحیت زما سره نشته، په دې باندې بیا راځي
په همدې موضوع سره ویشلی دي.
یو کمیشنر دی چې هغه ګورئ دوی چې پریکړه کوي، اته کمیشنران یعنی د دوی اکثریت باید د پریکړې په اساس باندې رایه سره واچوي. کله چې اکثریت وتوانېدل چې یو پریکړې ته رایه ورکړي، هغه پریکړه قابل د اجرا ده. یو کس هغه څوک چې د یو ټیم څخه نمایندګي کوي او د هغه ټیم د پاره شپه ورځ کار کوي، هغه نشي کولی چې په پریکړو کې دخالت وکړي.
له دواړو ټیمونو نه پوښتنه کوم. لومړۍ پوښتنه له خورزون صاحب نه پیلو. تل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شکایتونه کړي دي چې ناظرین راځي، هلته ټیمونه راځي، په وړکۍ مسلې باندې موږ سره لانجه کې، حتی موږ پروسه چې مخکې ځي دغه درېږي. دغه خبر واقعیت لري د لپاره چې وړکۍ مشکل پیدا کړي، هغه ټی موږ کار خنډ ګرځي.
مخکې له دې چې تاسو سوال ته راشم، زه غواړم یو مورد ته اشاره
وکړم.
یو دا ده چې موږ له کمیسیون څخه وضاحت غوښتی دی. د کمیسیون مکلف دی چې زموږ دپاره یو قانع کوونکی ځواب پیدا کړي، د طرزالعمل او د قانون په مطابق او یا د هغوی په رڼا کې. موږ یوازې او یوازې د طرزالعمل پلی کېدل غواړو، د قانون پلی کېدل غواړو. ما درته مخکې دلایل ویلي، دغه یو لک 2000 رایو په اړه هیڅ نوه قانوني مرجع سند نشته او یا قانوني پړاوونه نه دي طی کړي چې ما درته ویلي کوم ځای کې شوي دي. بیا چې اصولي صاحب وایي چې دا د دویم ډیوایس څخه استفاده شوې ده او هغه پروسیجر چې د څنګه تشریح کړي، چې زه نه غواړم بیا تکرار کړم چې وخت ونه نیسي، څنګه دوی مطمئن دي چې دا شیان دوی دغسې شوي دي لکه دا څنګه چې شوي دي؟ زه درته وایم چې په لومړي ډیوایس کې طرزالعمل دی. که لومړی ډیوایس کارونه کی چپ باید دویم ته انتقال شي، نظرونو ته وښودل شي. د دوی نظر د موخې چې په دغه ځای کې دا پروسه دغسې طی شوې ده، زموږ نظر د مشاهدین او یا خپل کمیسیون ودی وایي چې په کوم محل کې دا کار شوی دی. دویمه مسله داسې ده چې دا زموږ حق دی چې له کمیسیون څخه وضاحت وغواړو، دا زموږ حق دی چې په کمیسیون څخه معلومات وغواړو، او دا د نورو ټیمونو حق دی. موږ د کمیسیون په چارو کې هیڅکله مداخله نه ده کړې، او شته ټیمونه چې ټیم چې پر کمیسیون فشار راوړي او هغوی نه پرېږدي چې هغوی په دغه موارد کې فیصله وکړي، ځکه هغوی هم په دې پوهېږي چې دا رایې باطلې دي او دا رایې باید کمیسیون باطلې اعلان کړي. مګر فشارونه پېدی او زموږ تمه ده چې کمیسیون خپل استقلالیت حفظ کړي او د هیچا فشار ته تسلیم نشي. هر هغه چا چې تخلف کړی د قانون له مخې هغه مجرم دی. تاسو ولیدل چې نه هلکه رایې لاړې باطلې شوې، هغه رایې وي چې قرنطین بایومیټریک نه وي، هغه رایې وي چې صندوق کې اچول شوی وي، دا تخلف دی. ځکه او په دغه اوسني پروسه کې هم چې چا تقلب کړی تکراري ګوتې، دا باید تعقیب شي او دا د کمیسیون وظیفه ده، صلاحیت ده چې دوی باید ځای پیدا کړي او دا خلک عدلي او قضایي ارګانونو ته استفاده کړي. او مخکې چې اصولي صاحب کومه خبره وکړه، تفسیر چې څنګه تفسیر دی چې نه هغه څه چې لاړل، زه فکر کوم دا تفسیر به پرېږدو دا خپل کمیسیون ته. کمیسیون په خپل کار ښه پوهېږي. زموږ تمه ده چې کمیسیون څخه باید دواړو ټیمونو ته، نه تنها موږ دواړو ټیمونو ته، بلکې دا دیارلس څوارلس ټیمونو ټولو ته باید قناعت ورکړي. ناظرو نهادونو ته، کورنیز او بهرنیو څارونکو ته، دوی ټولو ته باید قناعت ورکړي، او دا د کمیسیون وظیفه ده. درېمه خبره دا ده چې
کپلانو ټوګه کیراتوې د مزاحمت خبره دی. انتخاباتي ټیمونه د
مزاحمت، موږ ټیم هیڅ کله مزاحمت نه کړی. ټول هغو پروسو او پریکړو ته موږ احترام کړی چې کمیسیون وځ کړی دي. که زموږ نظرونه ته تاسو وګورئ، پاغش په چقلفه مات شو، زموږ نظرونه ته ویل شو زموږ وته، موږ هیڅ ډول مخالفت نه کوي. جنگ
زمونږ نظرونه نه کړی، زمونږ د نظرونو څخه کارتونونه کمیسیون نه دي اخیستي. دا چې چا مزاحمت کړی له هغوی څخه یې کارتونه واخیستل هغه معلوم دي.
اصولي صاحب که درته ووایه چې رښتیا هم دا ټیمونه مزاحمت کړي؟
بالکل، زه دا تاییدوم. ځینې ټیمونه دي چې یوازې غواړي چې د پروسه مختله کړي، غواړي چې پروسه د جنجال سره مخ کړي، غواړي چې پروسه دغسې خلکو ته وښیي چې ګواکې د پروسه بې اعتباره ده. دوی یوازې غواړي چې پروسه بې اعتباره وښیي خلکو ته، تر څو چې یا دویم پړاو ته او یا هم هماغه خوبونه چې پخوا یې لیدل چې دلته باید سرپرست حکومت وي او یا نور حکومتونه په غیر قانوني ډول راشي، هماغه مسله ده. واضح ده اوس ټولو ټیمونو ته چې دولت ساز ټیم برای موندلی دی، یوازې اعلان پاتې ده.
مخکې قضاوت باید موږ تاسو
ګورې، قضاوت موږ په هغه څه کوو، قضاوت موږ په هغه څه کوو چې زم دا وایم، یوازې اعلان پاتې دی، نور ټول پوهېږي په همدې باندې چې ورځ په پتیاره باندې
مزاحمت
ځینې ټیمونه کوي. ما وویل چې ځینې ټیمونه دې دپاره چې پروسه کې مشکل ایجاد کړي، یوه مسله. بله مسله، خوځون صاحب وویل چې نه لکه رای د دولت ساز یا د نور ټیمونو باطل شوي دي، تر اوسه یوه رایه باطله شوې نه ده. کله چې موږ د باطل د باطلو رایو بحث کوو، باید قانوني پړاوونه یې وپیژنو. تر اوسه د ټاکنو کمیسیون یا د شکایتو کمیسیون د باطلولو په اړه باندې اصلا هیڅ نه دي ویلي، یوه موضوع. دوهمه مسله دا ده، کله چې د درملو کمپنۍ دوه اتیا خوشا رایې بې اعتباره کوي، دا هم باطل نه دي. دوی د بې اعتباره او د باطلولو په منځ کې باید دلته تفاوت وپیژني. هغه دا دی چې بې اعتباره رایې هغه دي چې بیرته څیړل کیږي، د دې نه امکان لري چې د دوه اتیا زرو رایو څخه لس زره، شل زره، دیر زره، حتی د نیمو نه زیاتې رایې بیرته لاړې شي سرور ته او پاکې وشمیرل شي. یعنې دا د څیړنې لاندې دي. مسله دا ده. بله مسله، دوی ویل چې د یو لک اووه دېرش زرو رایو په مورد باندې تر اوسه وضاحت نه دی ورکړ شوی. څه بله مسله وایم، ډېره کلیوالي، هغه دا ده چې کله چې د درملو کمپنۍ صلاحیت د دې لري چې کومې رایې پاکې دي او کومې ناپاکې دي، د ټاکنو کمیسیون ته لیږي او د ټاکنو کمیسیون دا تاییدوي چې بالکل پاکې دي. دوی ایمیل لري، د ایمیل په اساس باندې، ایمیل زما سره په ټلیفون کې شته دی، تاسو ته یې ښودلی شمه. لیکلي دي چې
کمپنۍ چې کوم معلومات موږ لرو په راپور کې، داسې مو لیدي چې دومره رایه له وخت مخکې او دومره وخت له رایه له وخت نه وروسته ورکړل سوی دي. اوس دلته د کمیسیون کار دی چې دغه رایه باطله نه وي او که دغه رایه
پاکه ده. کیسه دا ده، کله چې د درملو کمپنۍ وایي چې رایه په قانوني ډول لویدلې دي، کارېدلې دي او بایومیټریک شوي دي، نو دغه رایه سب شوي دي، بنان په کوم اساس زه دې ته وایم چې دا بې اعتباره دي او باطله شوي دي؟ یعنې د دوی ستونزه د چا سره ده؟ د دوی ستونزه د انتخاباتي ټیمونو سره نه ده، دوی ستونزه مستقیم د قاضي سره ده. قاضي څوک دی؟ درملو کمپنۍ او انتخابات کمیسیون. د دوی ستونزه تل تاریخ یې ووایم، په 2009 کې، یوازې یو دقه غواړم، په 2009 کال کې انتخابات نه منم، د کرزی سره لاس او ګریان شول، 5 میلیونه ډالر واخیستل، خلاصه شو خبره. ګورې، 2014 یادوم، 2014 کې د غنی سره لاس او ګریان شول، جانکیری راغی، د صلاحیت ورته ورکوم. 2019 اوس بیا هم اوس دومره ویل شم، 2014 او 2009 نه دی، خلاصه ده. په دې ملت د ورهمیږي او ودا وایي چې نور دا هیواد زموږ دی، دا هیواد زموږ دی.
محترم مسؤلی صاحب، تر اوسه پر انتخابات خپلواک کمیسیون د ګټونکو نه ګټونکو په اړه پریکړه نه ده کړې، دا قضاوتونه موږ تاسو پریږدو. وخت تقریبا د اخره په درویشتمه د اعلان سي. سمیره رسا کراسو، د ټیمونو ترمنځ اختلافات د رایو په اړه باندې، همدارنګه د کمشنرانو ترمنځ خپل منځي اختلافات، لکه کمیسیون دوه ګونی غاګو چې دل کمشنر یو وای ویان بل وای درلشا بل وای، دغه به کمیسیون وتوانیږي چې په ټاکلي وخت باندې لومړنۍ او وروستنۍ پایلې اعلان کړي؟
متاسفانه نظر به این موارد که ما میبینیم کمتر امکانش میره که در تاریخ 23 مقرب ما شاید اعلام نتیجه ابتدایی باشیم. و از کمیسیون های انتخاباتی، بخصوص از کمیسیون انتخابات، میخواییم که در قسمت تفتیش آرا هم کار خود را آغاز بکنه و همچنان در قسمت رسیدگی به شکایت ها و اعتراضات را که دست های انتخاباتی نسبت به رای ها دارن این موضوع و تعیین تکلیف بکنه و دوباره به کار خود آغاز بکنه، تا اینکه یک بار دیگر انتخابات به طرف بحران سوق داده نشه و ما تکرار انتخابات 2014 را در انتخابات 2019 نبینیم.
خغل خو ځون کپدلان ډټو کوي راتوي چې انتخابات خپلواک کمیسون پریکړه وکړه چې دغه غټون کې دغه نه غټون کې تاسو پریکړه منئ
زه غواړم وایم د تب د ټاکنو د قانون او د ټاکنو طرز عمل له مخې هر پریکړه به ټول خو ته د منلو وړ وي او د ټاکنو شفافیت باید تضمین شي او کمیسون دې ته متوجه وي چې پویږي چې نه باید د سیو پریکړه وشي چې هغه د طرز عمل او د ټاکنو د قانون خلاف وسی یا دا پدې کې زه فکر نه کوم چې د سې یو مسله وي چې بیا او کزینې ټیمونه ونه مني هغه د غوي خپل کار دی د افغانستان د قانون مطابق چې کومه پریکړه چې د شفافیت د تضمین او د قانون د انتخابات او د طرز عملونو په مطابق وشي هغه مونږ ته منلو وړ ده غواړم یو څه بولم چې یو ټیم د بریا اعلان کوي او یو ټیم ځان ته مخکخ بو وای او وای چې مونږ بیا ولې سره سیمه دي بیا ولې ورختا دي ولې خبره ولې دومره جدیت اخلي زه فکر کوم چې ولې شفافیت ویره لري پریک دی مونږ وای چې دغه یو لکو ودیر ضرورت او دغه نورو سلورو مورد رای چې مونږ اعلان کړی دی او مونږ مشخص کړی دی مونږ وای چې پاره به څېړنی وشي پاره به قانوني مراجع پیدا شي دلته سارون کې شته دوی باید د سارون کو مخکې دا روخانه کې چې دا رای به اعتبار دي کنه دي ولې یو 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 ټیم چې هغه تقلب کړی هغه په تقلب باندې ولاړ دی او اساس د تقلب دی راځي بیا د دین دفاع کوي زه فکر کوم له هیڅ ډول لغیر مشروع پریکړو څخه نه باید څوک دفاع وکړي لغیر مشروع او تور رئیس څخه نه باید دفاع وکړي مونږ ته معلوم نه دي چې دا رائے چا دی خو که یو ټیم تقلب نه کړي او سازماندهي نه کړي او دا رائے په خپل دوی جوړ کړي نه ولې دومره راضي دومره په شدت او دومره په سراسیمګي او دومره په افسردګي بیا راضي دین دفاع کوي زه فکر کوم دلته مسله روښانه ده په 2013 کال کې لکلمر روښانه ده چې انتخابات چا وګټل تاسو د جنګیری خبرې بیا ووري دي مونږ له متاسفانه یو داسې چا سره مخامخ وو چې هغه ته نه انساني نه اسلامي او نه افغاني ارزښتونه مهم نه دي هغه ته د افغانستان سلامتي مهمه نه ده تاسو دل چې ارګ نه شې جوړ کړل د افغانستان نظام نه شې جوړ کړل باندې خاطر زه غواړم چې وضاحت ورکړم مونږ ته د افغانستان سلامتي مهمه وا اسلامي ارزښت افغاني ارزښتونه راته مهمه ملي والي راته مهمه مونږ د قرباني ورکړه مونږ نه غوښتل چې افغانستان د تجدید پر لړ شي مونږ نه غوښتل چې افغانستان د بدبختۍ خواته لړ شي کچېره خدای مکرغ وخت کې په خپل لجاجت دوی ټینګار کړی وای او موږ هم امغه سې کړنه ورسره کړی ولکه دوی چې کړی وای بیا د افغانستان سرنويش کړی نه وضعیت د امغه د ډاکټر صاحب عبدالله د امغه قرباني وضعیت دی چې هغه قرباني وکړه او مونږ نن تاسو زلبیا د ټاکنو د بهیر شاهدان یو که خدای مکرغ دغه سل لجاجت مونږ هم کړی وای بیا به زه فکر کوم دا وضعیت به بل خواته تللی وای اوس متمدده چې اجازه ورکړي چې کمیسون د قانون او د طرز لمنونو د لوایحو په مطابق باندې خپل پریکړه وکړي نه به تر کمیسون فشار راوړل شي نه به د کمیسون په چارو کې مداخله وشي نه به لزانه د قانون او د طرز لمنونو تفسیر وشي او نه به دومره سراسیمه وشي کله چې په ټولو امکاناتو سره په ټولو کوکونو سره یو څوک بیا هم ماته خوري زه فکر کوم اجازه ورکړي چې کمیسون رسمي اعلان کړي چې دوی خپل ماته ومني سید چې د ټولو امکاناتو سره سره به دوی ته ماته سخت وي خو متاسفانه د حقیقت دی د روسیه او د بیت عمانی
خغلی اصولی خودون صاحب محترم وای چې د قانون د انتخاباتو قانون او د اصول مطابق کله چې پریکړه وکړي شفاف انتخابات پریکړه وکړي د مننه وړ ده د دولت ساس ټیم په دې اړه سوای
استاس پختن تر ازما دغه مسله را پیادیږي وای بګیرش کی نګیرید هغه مسله ده په خدای خندار عزیزینو مسایل ته تر اوسه زموږ د دولت ساس د ټیم نه په هیڅ وجه د ټاکنو په کمیسیون فشار خو څه تر اوسه موږ ایمیل نه دی ورته کړی چې تاسو وکړی او څه مکوئ ځکه دوی په خپل کارو خپویږي دوی هر ورځ یو کانفرنس ورکوي او هر ورځ لیکلي پیغامونه ورکوي لیکلي ایمیلونه ورکوي اسناد ورلیږي او بیا موږ ته وایي چې تاسو دغه کار کوئ اما بګیرش کی نګیرید او یا هغه بل چا چې ویلي بګیرش کی نګیرش هغه خبره ده نو د دې لپاره زه یو ښه خنده ورته کوم بس بل څه نه دي نو زه دې ته حیران یم چې دغسې یو مسله راغلی ده چې درواغ دغسې وایي تر څو چې د حقیقت نه هم لوړ وي
د حقیقت نه هم لوړ وي فقط درته وایي چې تاسو ته دغه پایلې د منلو وړ دي کنه
هر کله چې د ټاکنو کمیسیون هر فیصله کوي زموږ د پاره د منلو وړ ده ځکه د دوی د دې صلاحیت لري چې کوم رائے باطلی کی کوم رائے باطل نه کی کوم بې ادواره کی د ټاکنو کمیسیون عام او تام صلاحیت د دې لري بنان موږ په قانوني چوکاټ کې د ټاکنو کمیسیون سره همغږی یو، د ټاکنو کمیسیون سره هم لارې یو، او د دوی ملګری یو. په دې کې د دوی د پریکړو سره هم لاس یو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ لویان دی سمیر رسا، د دولت جوړونکي ټیم لویان جمال ناصر اصولي، او د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم لویان فریدون خزونه مننه چې په بحث کې مرا سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښې چارې.
زما رایه زما حق.
د دوشنبه
او جمعه پورځو له آزادی رادیو.